مکسیدیم
تا سوای چه اوز دا کتاب بازار تا پخواست ورسوی نده یعنی چه خلا کتاب کم رانیسی؟
مخواست خب مطلب موبیل رالی انترنت رالی پا دی وجه بانی چی دی دا کتاب سه خلا لیریس بد
یعنی مطالعه پا انترنت شروع سو خب بیخی دا مطالعه دا مطالعه
خلا گز دا گی شوق است لیریس و بس انترنت بانی خونه سبا عرش ایستا کتاب شوق هم خلا دونانی که نور پزول پزول تیم مطلب زی کیش
شاعر او کتاب پلورونکی باسخان عالمیار وایي د کتاب چې کوم پاخه مینوال دی هغوی له توان سره سم اوس هم کتابونه اخلي. خصوصا هغه څوک چې څېړنه او نقد کوي هغوی ضرور چاپي کتاب اخلي چې د خپلې خوښې یا اعتراض ځای پکې په نقشه کړي او په راتلونکي وخت کې په خپله څېړنه یا تبصره کې کار ځینې واخلي.
تر کومه ځایه چې ما ته اندازه راکوي یا زه وینم یا ما خپله په انټرنیټ کې چې کوم کتابونه لوستلي دي هغه ټول چې ما په کتابي بڼه پیدا کړې دي ما اخیستي دي. په وجه د دې چې هغه د انټرنیټ د کتاب خو بېلابېل طریقې وي او هغه هر وخت د تا سره دستیاب هم نه وي او دغسې کار هم ځینې اخیستی نشي چې ته به خپل کاغذ پکې کښېږدې وبیل کې یا به یو څه انډرلاینینګ پکې وکړي او بیا به د تا سره د بل وخت لپاره هم پروت وي. خو هغه سیټاپ هم شته خلک یې پکې کوي. خو هغه کوم خلک چې د لایبرري شوق لري هغه خلک اوس هم کتاب اخلي او په دغومره پیمانه یې اخلي په څومره پیمانه یې چې په 2004 او 2005 کې اخیستل. زما په خیال د کتابونو د خرڅلاو پر سیاحت یې داسې ډېر اثر نه دی اچولی، یو 1.5% به یې اچولی وي.
د کتاب پلورنې ساړه بازار د کتاب خپرونکي هم زړه ماتې کړې او تر ډېره یې دې کار ته شا کړې ده، ځکه چې وایي کتابونه اوس هسې په ګودامونو کې د وینو خوراک سي او خرڅېږي نه، نو هسې یې پر چاپولو پیسې ولې مصرف کړي. د صحاف نشراتي موسسې د مشر حمدالله صحاف ورور ناشر سمیع الله صحاف وایي د خلکو د کتابونو تاخچې ورځ په ورځ له کتابونو تشیږي او دا ډېره لویه غمیزه ده.
انټرنیټ خو نه پر کتاب باندې اثر ډېر کړی دی. مخکې چې وو خلکو د کتاب سره ډېره علاقه وه، دلته موږ ته رامعلومېږي مخکې کتابونو بازار خصوصا د پښتو کتابو افغانستان ته تلل، دلته خلکو ډېره اخیستله. اوس دا انټرنیټ راغلی دی تقریبا 50% زما په نظر پر کتاب پر دغه اثر کړی دی. مطلب خو د کتاب خپل دغه چې دی هغه جلا شی دی، د کتاب سټډي، د کتاب مطالعه یو خوند دی پکښې کې، یو ډېره یو لذت دی پکښې کې. څوک چې کتاب ګوري مګر کتاب زه خپله زما چې کومه تجربه ده کتاب کې جلا یو خوند دی غسته. کتاب په کور کې پروت یې هر څوک ښه خوند کوي. مطلب چې کشرې راواخلي د کور وګړي زنانه یې بلې په کور کې الماري کې کتابونه پراته وي، په کور کې د کتاب موجودیت زما په نظر دا یو ډېر ښه فکر دی چې هر څوک، هر پښتون، هر ځوان، هر د کور مشر باید وکړي.
په افغانستان او پښتونخوا کې د کتابونو د چاپ حقوق تر پښو لاندې کول هم د کتاب پلورنې بازار ته لوی خنډ جوړ کړی دی، ځکه چې اکثر پښتانه ځوانان د خپرندویانو له اجازې پرته په پرله پسې توګه بېلابېل ادبي او علمي کتابونه د فیسبوک آنلاین کتابتونونو ته پورته کوي او خلک یې په وړیا توګه خپلو کمپیوټرونو ته کښته کوي او مطالعه کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د کابل په ښار کې شاوخوا 140 تلویزیونی چینلونه خپرونه لري. پر دوه ټولو تلویزیونی چینلونو دا نیوکه کیږي چې دوی د فلمونو او سریالونو په برخه کې خپل تولید یا نه لري او یا ډیر کم دی. منتقدین اکثرا د نیوکو په سر کې د افغانستان ملي تلویزیون نوم اخلي او هغه په دې دلیل چې ملي تلویزیون دولتي امکانات لري، باید د پخوا په څیر سریالونه او فلمونه جوړ کړي او د سیالیو ډګر ته راووزي. د افغانستان ملي تلویزیون په تیرو 14 کلونو کې 4 سریالونه جوړ کړي دي چې دوه یې اوس هم په اونۍ کې یو ځل خپرېږي، حال دا چې نور شخصي چینلونه هره شپه د 2 ساعتونو په مخه بهرني سریالونه خپروي. په همدې اړه مې د ملي تلویزیون د هنر او ادبیاتو له رئیس ښاغلي همایون فیروز سره مرکه کړې ده. وابورو چې د دوی لخوا تولید شوي سریالونه به د نورو هیوادونو له سریالونو سره سیالي وکړای شي که یا؟ ښاغلی همایون فیروز، په دې وروستو کې د افغانستان ملي تلویزیون دوه سریالونه خپاره کړي دي او جوړ کړي دي، فکر نه کوئ په دې تیرو 14 کلونو یا 13 کلونو کې د سریالونو تولید ډیر کم دی د ملي تلویزیون؟
په دې برخه تاسو ته به ووایم چې ملي تلویزیون پخوا هم سریالونه درلود، مثلا د عشق پیری سریال وو چې په سل برخه کې وو، او افسوس چې دا سریالونه هم مخکې وړاندې شوي وو، او بیا وروسته یو څو موده دا سریالونه وځنډېدل. بیرته دوه سریال ملي تلویزیون سږ کال، یو یې د تللې زمانې په نوم او بلې د نخوتسیا په نامه جوړ سو او تر اوسه پورې لسم برخه د ملي تلویزیون د سفینه درنو لیدونکو ته وړاندې شوی دی.
څه پروګرام دی چې دا په څو برخو کې جوړی؟
دا سریالونه په اته څلوېښت برخو کې هم تلل زمانی او هم نخوتسیا او دا جوړیږي او خلکو ته به انشاءالله وړاندې شي.
فیروز څه فکر کوی افغانستان ته خلک وړیا سریالونه ورکوي؟ یعنی دا شاوخوا ګاونډي هیوادونه یې وړیا ورکوي چې دی اخباره کې دا ستاسو تولید سریالونه چې دی دا به اوسې کولای چې سیالي ورسره وکړي د دغه سریالونو سره؟
انشاءالله دا کار به اوسي. ملي تلویزیون یو تجارتی تلویزیون نه دی. د ملي تلویزیون صفحه د زمونږ د ویاړنې فرهنګ ښکارندوی دی. کولی سو چې هغه سریالونه هم مونږ نشر کړو، اما زمونږ په فرهنګ پورې د هغه اړ نه لري.
منظور مې دا ده فیروز صاحب، یعنی خلک نن سبا ډېر هغه ګوري، ستاسو سریالونه به په دغه بازار کې رقابت وسی کولای؟
انشاءالله اوس یې لږ لږ داسې لاره پرانستل دی او د رقابت په لور روان یو. انشاءالله چې تاسو هم چې وګورئ زموږ سریالونه هم د تلل زمانې او هم د نخوت سیاه ډېر داسې موضوعګانې پکې شته چې زموږ د ژوند د فرهنګي ژوند ټول ارغونه بیانوي او خلک ورته داسې علاقمندي ښیي چې باید دا سریالونه وګوري او د خارجي سریالونو ځای باید زموږ داخلي سریالونه ونیسي.
فیروز ما چې په مختلفو وختونو کې د سینما له کارکوونکو سره او له هغه کسانو سره چې په فلمونو کې لوبیږي له دوی سره مرکې کړي دي، دوی یوه خبره کوي، وایي چې په افغانستان کې موږ تکړه ممثلان نه لرو او مخصوصا میرمنې ډېرې کمې دي، بیا کوي هم هغوی نه دي روزل شوي او په ډیرو هغه باریکیو د هنر باندې چې لازمه ده په دې باندې نه پوهېږي. موږ مجبوري یو اکثره وخت د دې لپاره چې په هغه سریال کې زموږ سره یا په فلم کې زموږ سره د میرمنو نقش وي، بیا ګاونډیو هیوادونو ته سفر کوو، هلته یو څوک پیدا کوو یا هغوی رابولو دلته په لوړو پیسو باندې. ستاسو په دې سریالونو کې میرمنې هم نقش لري نه لري او افغانان دي یا د نورو ملکونو دي؟
زموږ په سریالونو کې هم میرمنې نقش لري. زموږ پیاوړي هنرمندان ممثلین چې هم نارینه دي هم ښځینه په دا سریالونو کې کار کوي. مونږ په خپل هنرمندانو په خصوص په ښځینه هنرمندانو ویاړو. هغوی په ډیر سختو شرایطو زمونږ تر څنګ ولاړ دی او غواړي چې زمونږ سره یو ځای زمونږ فرهنګ ټولو ته وښیي چې په افغانستان کې ښځې هم کولی سي چې په ټولو برخو کې سهم ونیسي او خپل کارونه مخ په وړاندې بوزي.
فیروز صاحب، د کابل په ښار کې اوس یو څلوېښت تلویزیونونه نشرات لري. په دغو کې یو شمېر داسې هم دي چې له همدغه شپږو بجو نه چې شروع وکړي د سریالونو خپرولو ته، د شپې تر ناوختو پورې سریالونه خپریږي او مختلف سریالونه دي. اوس څو سریالونه خپریږي د ملي تلویزیون له طریقه؟ د تنوع لپاره څه کول پکار دي؟ تاسو څه پروګرامونه لرئ په آینده کې؟
تاسو ته عرض وکم چې د ملي تلویزیون هیڅ وخت د تجارت پسې د پیسو پسې نه دی، ولې چې دولت دا تمرینوي. او تاسو ته باید ووایم چې زموږ سریالونه په هفته کې یو ځل پښتو او یو ځل دري، یعنی دا دوه سریالونه په هفته کې یو ځل خپریږي. که داسې اوسي او مونږ ته انشاءالله دا کار پیدا سي چې مونږ وکولی سو چې په هر شپه کې چې هغه هم امکانات غواړي چې دغه امکانات چې مونږ ته راغی راسي، حتما به دا کار هم وکړو او خپل ګرانه لیدونکو ته به په هر شپه کې یو سریال وړاندې کړو. او داسې نه سي کېدل چې د شپې د شپږ بجو نه شروع کېږي تر لسو بجو سریال ورپسې به سریال وي، نه، نور مطالب، مثلا فرهنګي مطالب، اجتماعي مطالب او داسې نور مطالب چې وکولی شي زموږ د خلکو ژوند ټولو ته داسې وښیي، هغه برنامه به مونږ وړاندې کړو.
څه پروګرامونه لرې نور به مې؟
مثلا د سریالونو تر څنګ ملي تلویزیون مستند فلمونه هم لري، میراث های فرهنگی هم لري، نور داسې ادبی او هنری برنامه لري چې هر یوې د لیدو وړ دی. د راتلونکو دپاره د دې تر څنګ چې مونږ د زمانې او نخوت سیاه سریال لرو، دوه نوي سریال هم زمونږ تر لاس لاندې چې د هغه کار هم په ډېر نږدې وختونو کې پیلیږي او خپل ګران لیدونکو ته یې په وړاندې کړو.
ډېره مننه.
تشکر.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
ځوان شاعر فرید الله احمدزی له شاوخوا او کلونو رئیس شعر لیکي. احمدزی وایي ځوانان که غواړي ښه شعر ولیکي نو د تکړه شاعرانو کتابونه دی ولولي. په پکتیا کې زموږ همکار داود تپان له ښاغلي احمدزی سره مرکه کړې ده. پام ورته راړوم.
تاسو به دا بیت اورېدلی وي، وا پریده چیرته غږ مې اورېدله چا. دا په پکتیا کې د وتلي شاعر، لیکوال او ژورنالیست فرید الله احمدزی یو بیت دی. فرید الله احمدزی د پکتیا ولایت په نوموتو شاعرانو کې راځي. د ده د شعرونو او د ده د کار او ژوند په اړه له ده سره مرکه لرو. فرید احمدزی به په سر کې ځان را معرفي کړي. مایک دې په اختیار کې.
مننه تپان صاحب، لومړي سر کې تا ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې دوی به ټول خوښ او خوشاله وي او زموږ دغه ګډې وړې غزلې به واوري.
ډېره مننه احمدزی صاحب، په سر کې د پیژندګلوۍ په اړه یو څه معلومات اوریدونکو ته ورکړئ.
مننه تپان صاحب، زما نوم فرید الله ده، تخلص احمدزی کوم، د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز د ابراهیم خیلو د کلی اوسیدونکی یم.
زده کړو په اړه دې مراته وایي، څومره زده کړې مو کړې تر دې مهاله؟
زه پکتیا پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي د دوهم کال محصل یم. زده کړې مې روانې دي.
ډېر وخت کېږي، تقریبا اووه کاله کېږي چې زه ستا شاعري اورم یا په سټیجونو دې وینم چې شعر وایي. د شعر په اړه راته وایي، د شعر سره مو علاقه څنګه پیدا شوه؟
دا چې شعر مې ولې خوښ سو یا ولې شعر لیکلو ته راغلم، په لومړیو کې د ځینو شاعرانو کتابونه به مې لوستل یا به مې له راډیو نه اورېدله، نو د دې سره زما علاقه پیدا شوه. خپل هم دې ته یو ورځ داسې راغله چې ما خپله شعر ولیکه، بیا تر ډېره مې چاته ښکارویم نه سو چې زم دغسې ما هم یو څه لیکلي دي. خو بیا د تاسې غونډو ملګرو په هڅو باندې په مشاعرو کې مو ګډون وکړو، شعرونه مو وویلې، په مجلو کې چاپ شول، په دې سره نور هم تشویق سو شعر ته مخ وکړو او شعر ولیکو.
یو شعر به دی واورو، له هغه وروسته به مرکې ته دوام ورکړو که خوښه دي.
سمه ده. یو غزل ده، للمی ممری لتند نشته پراده کې وبه، للمی ممری لتند نشته پراده کې وبه، باران دی وشي خدای را بش په غره کې وبه، پرون په کم وبو لوی ورخ کې جنگونه وشول، شکر دی نن خو دی خی ډیری په ویاله کې وبه، هغه د تیر شپې تیز باد او د باران په سبب، هغه د تیر شپې تیز باد او د باران په سبب، سډند ولاړې وی غریب ته د کور ورکی وبه، سترګې می ډن شو مینه وخټې د ډیر شولا، څنګه به پټې کړم له خلکو په وبه کې وبه، چې بکېدل کله کور کې ستادت لو خبره، چې بکېدل کله کور کې ستادت لو خبره، زما برا ټول شوی په سترګو او لیمه کې وبه، فرید خیر دی عذر ومنه په خلاص زیاتی، د اور لتا و همیش توی کرم تنار کې وبه.
ډیر خسته د دې غزل په اړه راته وایي، دا شاعر سی غزل لیکي یوازې الهام د کنه فکرم غواړي غزل لیکل، کې یوازې الهام ته پریک دی.
زما پر شخصي نظر باندې شاعران به بیلابل نظرونه لري یا به بیلابل خبري ورته لري، خو شعر یو الهام د شکله تا باندې د الهام راغی نو غزل لیکل کیږي. فکر دومره نه غواړي ولی الهام د غزل، کله چې الهام راغی نو هغه سی په غی لار باندې زی او غزل لیکل کیږي.
داس تجربه لري په الهام د لیکلې فکر دی نه ورته کړی یا د سی فکر دی کړی ډیر او الهام ډیر کم؟
هم دا غزل و چې الهام او مولی ک فکر می سرته کړی نو دا غزل تاسو اورید.
مننه. یو بل غزل دی ما ورو اوریدونکو سره به دې په جیسه ډیر خبر شریک کو غزلونه به واور.
بل غزل دا، کامیاب راشم ناکام کلی تلال شم، لیونه پرتا بدنام کلی تلال شم، تر هغه می لوی واړه لارې ته ګوري، چې لخار زما خام کلی تلال شم، مجبورې به مې لسترګو نه پناشي، چې ته وکړې اهتمام کلی تلال شم تبلنه در تگ لخار راکلا لستړیا او آرام کلی تلال شم یخاری ملګری ووایت سکړی یخاری ملګری ووایت سکړی چې لخار دی مدام کلی تلال شم میلمانه را سره ډله ډله راشي چې پتا پسې پپام کلی تلال شم
فریدجان ډیره مننه ښایسته غزل وو اول ځل سټیج ته راتلی یا شعر ویلو سره کوم تصور در سره پیدا سه مثلا هلته خو ډیر خلک ناستی ځینې اورېدونکي به ستا غږ اوري هغه به لومړنۍ شاعري کوي کله چې څوک لومړنۍ شاعري کوي بیا سټیج ته راځي هغه بیا خلکو سره شریکوي څومره تاثیر لري
تپان سه په لومړیو کې دغه راته شعر ویل په سټیج باندې یا په مشاعرو کې درته ډیر سخت وو ولې خو وروسته چې بیا پلوی لوی مشاعرو کې لکه نختر سوا کونړ سیند مشاعره سوا دی تلاړه ما تر څنګ مې نختر مشاعری ډیر انصاری وکړل ته مې دریس چارې پر مخ وړي اوس په غونډو کې وینا یا شیر ویل یا د دریس چارې پر مخ وړل دا ډیره تا دسی وي خو په مخ کې یا په لومړیو کې دا راته ډیر سخت او داسې بخولې روانې علامات وي وېش مې نشوي کولای چې زه دی غزل وایم یا د ټپو وایم یا د خبرې وکم
د چا شاعری لولې په خپل د چا شاعری خوخیږي
د خوانو شاعرانو کې مخشال بابا خوخیږي لوسته میم د غنی خان په زنو شاعرانو کې سټشا سعود ډیر لولم خوخیږي می ممتاز ورغزی دا دواړه زمادي خوخی شاعران
کله کله کوم شعر تاثیر در باندې کوي
اتمن کله چې د چا شعر لولې چې هغه خوشیر لیکلې یا ښه شاعری کوي نو د هغو د شعر پر تعقیب باندې داسې ویلهم پتا باندې مرز چې وسول کې د نورو شاعرانو شاعری لوستل ډیر مهم دی او باید ډیر ستر لاسه کیږي ځنه
د سې یو بیت یا یو څو بیتونه سې دوامدار دی په ذهن کې ګرځي را ګرځي کدی بل ار شای کاغر سره شریک
تپان سې بیتونه د ډیرو شاعرانو راته یاد دی خو د سې تر څو د بیتونه هر وخت مې په ذهن کې یو تل وایم چې ستا په سترګو کې کاته وای چې مزه وس بتات نو څوک سوای چې مزه واړو لوی نه ویریږي چرته نزي دلته لوی ته واړو وای چې مزه
بیا هم لتا یو غزل اورو دی اوریدونکو دي تند خړبول لپاره غوي بډیر تلوسه ولري د تاسې ستا غزل واوري
مننه تپان سب یو لن غنته غزل د چې ما بچ غخت باران هیڅ بنه کې د باران ته بچ راتلې ما ته ولي بکې د باران تبا یادې دې راته ما بچلې د باران ما به غزل خلی ک کله بچو باران وسلو موسم خوند اخلم دخته او پغره باران
ډیر خسته بل غزل
درې بیتونه دي چې د غزل پر ځای بدا وایم پنیمای کرانه پات شو دغه بیتونه زړه به مینه ماتوي تبه بس خیال ساتي زړه به مینه ماتوي تبه بس خیال ساتي غنیزم رمه ګلې ما به په وېسال ساتي زب خلنیم در کوم تصویر په دې شرط چې لماشومان به زوړن په دیوال ساتي لنی مایو مرمزیات داسې به خوند تیر کړل درځم ستا خوا ته خطبه می خوشاله ساتي
ډیر مننه دا غزل ولې نیمای کی د شاعر نه پات کیږي
دا ټول شاعران شاید داسې سوي ځکه لمانه اوس کې دلته زدات دي بیتونه برخ ته راسمه دومره بیتونه دي سره چې یو یا دوه بیت مې لیکلي دي ور سره نه پات کیږي دا چې خو ذهن دی شاعر نه ورته برابر کم وخت لپاره الهام یا یوسف ذهن ته راشي ویل کې نور بیا ځنې پاتې شي دا چې وخت راشي هغه غزل په یو کال کې مسړ نه سي بشپړولې دا اکثره شاعرانو هم دغه سکیږي چې په نیمای کې پاتې کیږي ځنې او هغه یلتا د سي ورته جوړ نه وي سي مثلا د غزل پر کې
اوس یو څو بیتونه بدیم واورو دي غزلونو مطلع سي در نه پاتې سوي غزل کړي دي نه
د ډیر غزلونو هم دغه سي دغه بیتونه پاتې دي ورپوره کړی مینه دي دغه بیت زما ډیر خوښي کوم سي وستل تلو سره به خي زادت شوي ما وستل تلو سره به خي زادت شوي ما وس می پرنګ کی زره هم دمر بدلون ناراضي دا مې لیکل یو هم داسې مال چې غزل کم بیا پاتې س بل بیت چې دا زل می زړه تری دمر مول شول ورستل راتګ مشاته نه قتل او بل بیتو چې هغه ته زکه وز مارا تک خنخ کاری په منګه دواړو دی پوي شوی دل تواړه خلک
احمد صاحب شاعری خو کیو څنګ ته پریګدو په عادي ژوند کې په نارمل ژوند پر مخ بولو کې کوم کارونه کوي ورزنی مصروفیتونه دي
تپان صاحب تا تو خو معلومات شته چې زه پکتیا کې شپږ کاله کېږي، پنځه د یوازې پانتون درسونو سره نه چې غلطه ځان مصروف پخم یا پر شعر لیکلو سره ځان مصروف پخم، خبریالي هم کوم. پکتیا کې مې سیمه ییز راډیو کې کار کړی دا، تر څنګ نړیوال رسنیو سره مې کار کړی د افغانستان ټوډې سره، چې جرمنی کې یو انګلیسی ویب سایټ ته هغه سره کار کوم، د پیچر لیکنې برخه کې، تر څنګ یو تلویزیون د ژوندون تلویزیون په نوم باندې هغه سره لوګرو پکتیا کې خبریال یم. دغه کارونه دي پر مخ روان کړي.
ډیره مننه احمد صاحب. په وروستیو کې د ځوانو شاعرانو ته پیغام هم اورو.
ځوانو شاعرانو ته مې دا پیغام دی چې یوازې وخت ټول شعر لیکلو ته ور نه کړي، تر څنګ نور کارونه هم وکړي، خو که بیا هم هغه څوک غواړي شعر ولیکي، شعر سره مینه لري یا شعر لیکي، هغوی ته پکار ده چې د نورو شاعرانو کتابونه ولولي، تر څو په شعر لیکلو یا په دې برخه کې نور معلومات زیات شي، دې ته واسول شي، تر څو ښه شعر ولیکي. ګډې وډې دې نه لیکي، ښه شعر دې ولیکي.
یو غزل به دې واورو.
تپان صاحب، د غزل پر ځای به دوه بیتونه اوریدونکو ته ورواورو. ښکارو په ایمان لکه چنار دواړه، ښکارو په ایمان لکه چنار دواړه، خدای په نظر نو شما او یار دواړه، یو د کار په لټه کې پیدا نشو، ګرځو لا تر اوسه موږ بزګار دواړه.
ډیره مننه.
دا ځل مو ډیر لنډ نقل انتخاب کړی دی. په دې نقل کې د یوې جادویي ونې یادونه شوې ده. یو حکیم چې دا حکایت اوریدلی تعبیر یې وړاندې کوي. تعبیر خورا په زړه پورې دی. راځئ وږمې جبارخیل ته به غوږ شو او دا تعبیر به واورو.
ستا ذهن ستا حقیقت دی. د ګرمۍ موسمو د اوږدو لارو مسافر یوه ګوره ونه ولیده. ورتاو شو سیوري ته یې کېناست. دی نه پوهېده چې دا جادویي ونه ده او دا کمال پکې شته چې ورلاندې ناستی کس د هر شي تصور وکړي هماغسې پیښېږي. دغه وخت د مسافر په زړه کې ورتیر شول کاشکې یو پوست پالنګ وی او ورباندې غځېدلی وی. سمدستي پوست پالنګ را پیدا شو. مسافر لزان سره وویل چې ښه کباب وی خوند به کړی وو. د سترګو پر اب کې خوندور کباب را پیدا شو او مسافر چې ډیر وږی وو ګیډۍ ښه مړه کړه. په پالنګ وغځېد چې یوه سترګه خوب وکړي. مسافر ته په نیم ویک نیم ویده حالت کې په زړه کې ور وګرځېدل چې ځنګلي سیمه ده، هسې نه یو پړانګ را پیدا شي او ومې خوري. سمدستی پړانګ را پیدا شو او دی یې وخور. یوه حکیم چې دا کیسه کوله وی ویل، زمونږ هر یو په وجود کې یوه جادویي ونه شته چې زموږ سپارښتنو ته غوږ ده، خو دا باید یاد ولرو چې نه یوازې ښه خیالونه، ښه تصورات او ښې هیلې پوره کوي، بلکې ویرو، اندېښنو او ناوړو فکرونو ته هم د عمل جامه ور اغوندي.
کلیوالی یا محلی موسیقی په افغانستان کې اوږد سفر تر شا پرېښی، لاریایي پیره رانیولی، بیا تر ننه یې عمر کړی. د تیمورشاه دورانی په دربار کې محلی ساز کېده او له هغه وروسته د امیر شیر علی خان په دربار کې د کلاسیکي موسیقۍ تر څنګ محلی سندرغاړو هم سندرې بللې. خو کله چې سازیان ډیر شول او له درباره بهر هم ساز رواج شو، د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د محلی موسیقي مختلف طرزونه چې د ساز ځینې آلې به یې سره ورته نه وي رامنځته شول، لکه د بدخشان د خلکو ساز، د ایرات د خلکو ساز، لوګری موسیقي، پکتیاواله موسیقي او داسې نورې. په تیرو کلونو کې اکثرا د محلي سندرغاړو او سازیانو لخوا پر حکومت نیوکې شوي چې د دوی د انسجام او د محلي موسیقي د ودې لپاره ډیر څه نه کوي. محلي موسیقي په کلیو او بانډو کې سازیان پالی، خو نن سبا په ننګرهار کې سازیان وایي چې په دې وروستو کلونو کې کلیوالې موسیقي په دې سیمه کې وده کړې ده. غوږ وشو په همدې اړه له ننګرهار زموږ د همکار شاه محمود شینواري رپورټ ته.
پا په تیره یوه نیمه لسیزه کې د نورو هنرونو تر څنګ د افغانستان موسیقي هم نوی رنګ خپل کړ او په ډیرو سیمو کې پخوانی موسیقي کمرنګي کړي، خو په ننګرهار کې محلي موسیقي ژوندی ساتل شوی او وخت نا وخت له دیرو څخه د محلي موسیقي نغمې اوریدل کیږي. د محلي موسیقي د خواږه وازونه هم د جلال آباد په ښار کې له یوې ډیرې څخه پورته کیږي، چیرته چې شاعران او فرهنګي ملګري د خپل پخوانی دود د ژوندي ساتلو لپاره راټول شوي. مدني فعال او فرهنګ فعال ډاکټر اسدالله خالص وایي محلي موسیقي د انسان پر روان ډیر تاثیر کوي. نوموړی وایي داسې حالاتو کې چې هر ورځ د جنگ جګړو او د وژنو خبرونه اورو، په کار ده چې د خپل غم د غلطولو لپاره وخت نا وخته د محلي موسیقي بندر هم جوړ کړو.
سیل څنګه د زمنګ په سیر د جنگ زپلې او روبل روبل وطن ټولنه ته نو د سیمه واقعي چې مې سره کیږي د سې فکر وکړي لکه موږ چې باغه په وړک صاحب کې د اختر خوشاله تدریو سلور شپې مخکې نه تدابیر نیول دغه سې موسیقي خواله په دې کې دی چې یو موږ ته دغه تیرې چې څوک کې چې هغه موسیقي ژوندۍ راخودل کیږي او بل د مارکیټ موسیقي نه ده.
شاعر او لیکوال ولی محمد کندیوال وایي محلي موسیقي د هیواد اوسنیو ناخوالو انځورګري کوي. د کندیوال په خبره د ناخوالو د ختمولو په اړه هغه پیغام چې په اوسنۍ شاعري کې پروت دی هغه د موسیقي په ژبه پر خلکو ښه اغیز کولی شي.
والان شاعران مشان استادان تقریبا دا نظر ډیر عام دي چې دوی شاعران د ټولنې انزورګری کوي. دغه انزورګری ته تبن حالات په دوی باندې اغیز کوي او د حالات انزورګری کوي. نو کچیر ته دی انزورګری ته دوه الفاظو ته موسیقي روح ورکی، هنرمند روح ورکی، کارا د چیز نه یو جسم جوړی کی او دا هغه پیغام چې شاعران غواړي د موسیقي لاره نه دغه هنرمندان لاره نه ډیر زر سیږي ډیر خاغه زلري.
پنګرهار کې په خادی او محفلونو او د ځوانانو په بندارونو کې د پخوا په څیر محلي موسیقي زیاته غول کیږي. خوږجبې سندرغاړې سدوله استاد وایي د محلي موسیقي د ژوندۍ ساتلو راز پدې کې دی چې اوسنۍ پرمختللې موسیقي د څو ورځو ملمنوي، خو محلي موسیقي بیا د افغاني ډیرو خاص دی.
شنواره سیب دا خو زمون استاد سره اصلي او تیسو جون دي ارسه کې جوړوي اغه سمارټ کما موسیقي چې دغه د سورج وي ملمي او دغه محلي موسیقي موږ ته د پیړو نه راپاتې د مشانو نه راپاتې د زمون کوشش ویل هم دا چې دا ژوندې اوسه اغه هم ساتو اغه د وخت د تازه د بار شي زمون ضرورت دي او نو زمون اصلي جون چې دغه محلي موسیقي ده.
د محلي سندرغاړو په خبره څنګه چې لازمه ده افغان دولت د محلي موسیقي د ژوندۍ ساتلو لپاره څه نه دی کړی. دوی د اطلاعات او کلتور وزارت نه غوښتنه کوي چې د محلي موسیقي د پرمختګ لپاره دی په ولایتونو کې مسلکي کورسونه جوړ کړي او په رسنیو کې د پردیو سندرو پر ځای دی د محلي موسیقي خبرول جبري کړي.
داستان ویم که دچا یادو زرو پی وطا جریمه ورکوم
ویخش باد آمستا
کریمینا محبت جرم گناه شوا او خکار کبر لحظ پلحظ سر وشو او دیدن ده سمرا قیمت عرضی چه سر پی ورکوم باقی دار با سمرا شما او ده محبت سخت قانونا سوک دے پدا تو سوک دے ویستو دے جوندنا آو شترگ دے دکی تماشی دی آو چلو پلو کے آروی دز کبینا
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.